درنو اوریدون که السلام علیکم وست پا افغانستان که ده ماشام شپاش بجیدی تاسو تا ده آزاری راژیو پا دی خبری مجله که زه اسمت ساروان هرکلی ویم ده خبری مجله پا خبرونو پیلو ده افغانستان لپاره ده اروپای طولنی زنگری استازی توماس نیکالسن ویلی چه طالبان باید دنجونو پر مخ ده شوانزویو و پوهنتونونو دروازه پرانیزی هغه دا خبره پروند طالبانو ده رئیس الوزراء مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. اروپای ټولنې د دې ناستې د جزئیاتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د طالبانو د ریاست الوزراء د سیاسي مرستیال دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې مولوی عبدالکبیر وویل له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، د ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن دي او تر څنګ دینی او عصري زده کړې د هر افغان دینی او بشري حق بولي. په کراچۍ کې د افغانستان کنسولګری وایي 132 افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي د کراچۍ له مرکزي محبسه خوشي شوي او ژر به د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته واستول شي. تېره اونۍ هم د کراچۍ له زندانه 120 تنه افغانان خوشي او افغانستان ته واستول شول. په کراچۍ کې د افغان بدیانو یوې مدافع وکیلې منیزه کاکړ ویلي وو لا هم د کراچۍ په محبس کې کابو 600 افغانان بندیان دي. پاکستان هغه افغانان نیسي چې د سفر قانوني اسناد ونه لري. په ورستي ورځو کې په پاکستان کې یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د اسنادو لرلو سره سره د پولیسو لخوا نیول کیږي. په کابل کې د ایران یو لوی سوداګریز مرکز نن پرانستل شو. د راپورونو له مخې د ایران د سوداګریز مرکز د کابل د پروان مینې په دوهمه برخه کې په یو لس پولیسي ودانۍ کې تاسیس شو. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا د ادارې مسؤول محمد صادق قنادزاده رسنۍ ته ویلي چې ورده مخه تر 30 زیاتو ایرانی شرکتونو په دې مرکز کې د فعالیت لیوالتیا ښودلې ده. تمه ده چې په دې مرکز کې د ایرانی توکو لسګونه مغازی او شرکتونه کار پیل کړي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و نن سهار وختي د افغانستان بدخشان ولایت ولرزاوه. د زلزله پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د اشکاشم ولسوالۍ په 25 کیلومتره کې تر مځکه 101 کیلومتره لاندې و. د تاجکستان د بیړنیو شرایطو کمیټې هم ویلي چې د زلزلې د دغه هیواد د بدخشان سیمه لړزولې ده. د افغانستان د مارشال آرت لوبو لوبغاړي فرید بشارت په یو اف سی سازمان کې خپل امریکایي سیال مات کړ. دا د یو اف سی په معتبره سازمان کې د فرید بشارت لومړی لوبه وه. د بشارت او دامون بلک شیر لوبه بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې وشوه.
All three judges score this contest 29-28 for the winner by unanimous.
بشارت په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر امریکایي لوبغاړي دامون بلک شیر ته ماته ورکړه. بشارت تر دې دمه لس لوبې کړې چې ټولې یې ګټلې دي. په فرید بشارت سربیره د هغه ورور جاوید بشارت هم څو واره په یو اف سی کې لوبېدلې او تر دې دمه 14 لوبو کې هیڅ ماته نه ده خوړلې. او د ترکیه او سوریه د مرګونې زلزلې تازه شمېرې شي چې په دواړو هیوادونو کې په دې زلزله کې چې یو میاشت پخوا وشوه تر 150,000 ډېر کسان مړه شوي دي. د ترکیه د کورونو چارو وزیر سلیمان سلوات پرون شنبه وویل تر اوسه پورې په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمېر 45,909 تنو ته رسیدلی دی. د شغل سلوات په وینا په دې کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې وروسته یې په روغتونونو کې ساتل کړي ده. د ترکیې د کورونا چارو وزیر وایي په مړو شویو کسانو کې 4,218 تنه سوری کډوال هم شامل دي. دغه ترک چارواکي دا هم وویل چې 1,625 تنه چې کورونه یې زلزلې نړولي په خیمو کې اوسي او 2,145,000 تنه نورو ښارونو ته لېږدېدلې دي. مخکې په سوریه کې د دې زلزلې له کبله د مړو شوو شمېر 15,800 تنه اعلان شوی و. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه اوس 3 ساعت اوریدای شي. په دې خبرونه کې وړاندې به واورئ. د اروپای ټولنې ځانګړي استازي له طالب مشرانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیسي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي
اصلا دست کم امیدواری نیست چې آیا دوی مکتب خلاصوي کنه خلاصوي.
په خوست کې د ډیرو بې لایسنسو چلوونکو د لایسنس اخیستو خواته مخه کړې ده.
د ټکرونو او پیښو مخنیوی کېږي، په دې خاطر مې مقصد نو کوشش مې وکړ چې لایسنس واخلم.
او د دې ورزګانۍ میرمنې له ارمانونو به مو هم خبر کړو.
وس منا یو شی موږ زده ولی یو شی مو کولی، اوس به موږ هم یو ما شخص له یو کوټ دنیا یو ګټه وته راوړلی.
د سپورت د دنیا حال هم درکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د اروپای ټولنې یو جګپوري پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د اروپای ټولنې شارزدافیرې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. له بلې خوا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو سره په کتنه کې د نجونو د زده کړو او کار د موضوع ترڅنګ د تلپاتې ثبات لپاره د ملي ډیالوګ په پیل کېدو ټینګار کړی دی. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید زهیرمل را سره دی له ده به واورو. زهیرمل صاحب
مننه. چاروان صاحب مورسل دی چې نیکلاسن په کابل کې له طالب چارواکو سره وکتل. نن یو خبری کانفرانس هم ورکړ چې هلته ځینې نور مهم موضوعات هم مطرح کړل. هغوی یو مهم بحث دا و چې افغانستان کې خورا پخوانۍ ډېرې شخړې شوې دي، افغانستان ډېر تاوتریخوالی کتلی دی، خو اوس اړتیا ده چې افغانان سره په خپلو منځونو کې کینی مخامخ خبرې پیل کړي او یو حل لارې تر سره ورسیږي. هغوی ویلې اړتیا ده چې تعامل وشي، دا به وخت ونیسي خو اړینه ده د افغانانو لپاره. نیکلاسن دا هم ویلې چې د دې خبرو په دوام کې باید هغه څوک چې له افغانستانه د باندې دي هغه له پامه ونه غورځول شي، بلکې د هغوی ګډون هم په دې خبرو کې اړین دی. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د دې ترڅنګ توماس نیکلاسن چې پنځو میاشتو وروسته افغانستان ته راغلی، پرون یو شمېر طالب چارواکو سره هم کتلي وو. له دوی ډلې مولوي عبدالکبیر چې هغه د طالبانو د ریاست رئیس الوزرا سیاسي مرستیال دی، هغه سره یې په کتنه کې د واک په انحصار باندې نیوکه کړې وه او ورته یې ویلي وو چې مخکنی حکومت همدې د واک انحصار ونړوه، اوس اړینه ده چې تاسې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړئ. مولوي عبدالکبیر هم ورته ویلي وو چې موږ ژمن یو د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره، خو د ژمنو دا دوام دوه نیم کاله وشو چې دی اما تر اوسه د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره عملي ګام نه دی اخیستل شوی. سروان صاحب نیکلاسن دوه نور مهم موضوعات هم یاد کړل په خپل خبري کانفرانس کې. هغه دا ویلي چې ما طالبانو ته ویل چې د نجونو ښوونځي خلاص کړئ، تر خوا یې پوهنتون خلاص کړئ، د دوی ټولو بشري حقونو ته درناوی وکړئ، ځکه چې دا د دوی حقوق دي او تاسو عملاً تر اوسه تر پښو لاندې کړي دي. خو په ډېر مایوسۍ ویل چې هیڅ داسې ژمنه ورسره نه ده شوې او یا یې نه ده اورېدلې چې په راتلونکي نوروز کې دي یا نوي کال کې دي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. په داسې حال کې چې په بیلابیلو ځلونو او په بیلابیلو وختونو کې یوه هیله یا امید دا و، په ځانګړي ډول د افغانانو غوښتنه هم دا وه چې نوي ښوونیز او تحصیلي کال کې به عملاً دا چاره پیل شي. هغه یو بله مسله د افغانستان بانک په اړه باندې مطرح کړه چې باید شفافیت رامنځته شي او د پیسو د سپینېدو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي تر څو پیسې د ترهګرو یا تروریستي سازمانونو لاسته ونه لویږي. افغانانو سره یې د بشري مرستو په دوام باندې هم ټینګار وکړ، خو دا غوښتنه بیا تر پای په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه او د خبرو د پایل په اړه حامد کرزي هم د مرکزي ولایتونو د یو شمېر مشرانو سره تکي مطرح کړې وه. ویلې چې په افغانستان کې د ثبات لپاره اوس اړینه ده چې یو ملي بین الافغاني ډیالوګ پیل شي.
ډیره مننه ظاهر مل صاحب. قدر منو اوریدونکو، د ظاهر مل صاحب په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طالب چارواکو ته ویلي چې دوی له افغانانو سره د مرستو دوام ته ژمن دي، خو ټول افغانان د تعلیم برابر حق لري او باید دا حق ورکړل شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا بیا په همدې موضوع د ښځو د حقونو له فعالې شایسته ساپې سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې اوس چې د نوي تعلیمي کال پیل ته لنډې ورځې پاتې دي، کمی ورځې پاتې دي، نو آیا هیله شته چې طالبان د نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي؟
په
په داسې وضعیت کې چې نن ورځ موږ قرار لرو ګورو، اصلا داسې کومه امیدواري نشته چې آیا دوی مکتب خلاصوي که نه خلاصوي، ځکه دوی یو کال مخکې ژمنه کړې وه چې موږ زر تر زر مکتبونه خلاصوو، مګر په خپل خبرې باندې عمل ونه کړه. که بهرني هیوادونه دوی باندې فشار راوړي، که دوی واقعا غواړي د افغان خلکو سره، افغان میرمن او نجونو حمایت وکړي، خدمت وکړي، باید از دوی جدي عملي وکړي، طالبانو باندې فشار راوړي. تقریبا دوه کاله مکمل سو، یو نسل تعلیم تربیه نه پاتې سو، دا څونه خطرمند یو هیواد لپاره. نا امید نه یو، بیا هم وضعیت هم داسې موږ ته هغه کوي چې موږ کولی نسو امارات باندې باور وکړو چې دوی واقعا غواړي چې نجونو مکتب ته ولاړ سي او خپل زده کړه ته ادامه ورکړي.
طالبان وایي چې دوی د نړیوالې ټولنې لخوا د پرسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي دي او پرسمیت پیژندل شي. دې ته په کتو چې افغانان په خپل هیواد کې تر اوسه د خپلو لومړنیو حقونو ته د لاسرسي حق نه لري، تعلیم او تحصیل حق له دوی نه اخیستل شوی دی، تاسو فکر کوئ چې طالبان د یو بشپړ حکومت او رسمي حکومت په توګه د منلو وړ دي نړیوالې ټولنې ته، او نړیواله ټولنه باید دوی پرسمیت پیژني، او دا پرسمیت پیژندل په خپل افغانانو ته څونه د نلو وړ مسله ده؟
افغانان مستحق دي چې دوی حق ورکړي سي، یوازې هغه نه ده چې دوی یوازې د داعش او تروریست دوی سره مبارزه وکړي، او دوی ژمنه وکړي چې موږ وو د افغانستان کول نیسه نور هیوادونه ته یو خطر وسی. کله چې د افغانستان دغه ولس حق نه لري تحصیل وکړي، کار وکړي، نو دا خپل یو ډیره خطرناک هغه دي چې هغوی مخته ایسي فرار کوي او نیمایي ځوانان ځي داعش ته پناه وړي، همداسې ډیره ستونزه پیدا کیږي. او دا اصلا زما په نظر اړتیا نهسته چې بهرنیو هیوادونه دوی ته وایي ښوونځي دا شیان خلاص کړي، ځکه دوی خپله مسلمان دي، خپل مسلمان وایي کنه. په قرآن عظیم شان کې حسن مخکره ویلي د آیات سته چې تعلیم تربیه ښځینه او نارینه ته فرض ده، او دا ضرور نه ده چې دوی د خارجیانو په خبرې باندې وکړي چې و موږ مکتبونه خلاصوو. دوی باید خپله خلاص کړي، دا زموږ خپل حق ده، باید دوی زموږ حق راکړي. که په زور سي هر قوم سي موږ خپل حق غواړو، او که یوازې د تروریست او داعش د شان خبرې وسي، زما په نظر هیڅ کوم اغیزه نه کوي، او دوی په دغه خبرې باندې دوی په رسمیت وپیژندل سي.
موږ د نوي تعلیمي او تحصیلي کال تر پیله پورې ډیر وخت نه لرو، کله بهرني فشار او بهرنیو مسایلو تیر شو، آیا داسې کوم داخلي میکانیزم شته چې دې ته لار هواره کړي تر څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې د افغانانو د لومړنی حق چې تعلیم او تحصیل دی باید ورکړي شي، او افغانان د دې مستحق دي؟
موږ غواړو یو سمه میکانیزم جوړ کړو، بس موږ یو جرګه ونیسو په هغه کې ټول اقوام قشر بس ګډون وکړي. یو څو میاشتې مخکې یو جرګه دوی نیولې وه چې ټول طالبان وو، ټول نارینه وو، اصلا خیزر پکې ګډون کړی نه و. نو څنګه موږ پوسو چې دوی څنګه تصمیم نیولې زموږ په حق او د نجونو، د افغانستان د نجونو په حق؟ زه په دغه حیران یم، تاسو د خپل هیواد ښځو نجونو سره چې مسلمان دي خبرې کول نهسي او غوږ نه نیسي دوی خبرې، او تاسو غواړي چې نور هیوادونو سره که ښځینه نارینه دي هغوی سره کښېني خبرې کوي؟ دا په کوم قانون او شریعت کې سته؟ دوی ته هر شی حلال ده، او چې د افغانستان خپله افغان ښځینه ده هغوی ته حرامه ده. زه باندې ګورمه ګرځمه، واقعا ټول خلک همداسې هغوی اصلا راضي نه ده د حکومت نه، فسادي لږ ده، هغوی د فشار لاندې ده، ځکه د دوی حق اخیستل شوی ده. موږ کولی نسو په خپل هیواد کې سمه کراره ژوند وکړو، مکتب ته ولاړ سو، نو څنګه موږ ښه ژوند ولرو او د دوی نه ښه توقع ولرو؟
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې.
یو شمېر خلک او مسافر شکایت لري چې لارې کندو کپر دي، او د لارو د خرابوالي له کبله لې وي خو موټرانو ته عوارض پیدا کیږي، او لبل خو خلک په تکلیف دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت ویان د لویو لارو د ویجاړېدو ستونزې مني، او خوایي چې د بیا رغونې لپاره دوی پلانونه لري. دا چې څه پلانونه لري دا به له سنا کاکړه واورو چې همدا شېبه له سټوډیو سره وصل ده. مهرباني.
سلامونه تروان صاحب، تاسو ته زموږ ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته، څنګه تاسو یادونه وکړه یو شمیر خلک چې د افغانستان شمالي، سویل او لویدیز ولایتونو ته په ځمکنیو لارو تګ راتګ کوي، وایي چې د دغه هیواد د ولایتونو ترمنځ لویې لارې په ډیر بد حالت کې دي او د سړکونو خرابوالی د دې لامل کیږي چې د دوی مزل اوږد شي. د یادونې ده چې د جګړو په کلونو کې د سړک غاړې ماینونه، وسلوالې نښتې او د اړوندو ادارو بېغوري د افغانستان د شمال، سویل او سویل لویدیز لویې لارې د خرابوالي مهم لاملونه بلل کیږي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د مزار شریف اوسیدونکی معراج الدین چې په دې وروستیو کې له بلخ څخه کابل او برعک سفر کړی، ازادي راډیو ته وایي
ابدا سوات مازل کریم دی کې مشکلات روب دوم دغه باندې
خو ول ساته مو مزل وکړ. لومړی د لارې ستونزه او دوهم د لارې بندیدلو، کټ موټر به یو ځای کې بند پاتې کیدل او لارې به بندول او بیا یو ځای دوه موټر وکولای شول چې له هغې لارې تیر شي. د ماخام په و بجو می حرکت وکړ او بل ورځ د غرمې په 12 بجو کابل ته ورسیدم. د بیرته تک لار هم همداسې ده.
په ورته وخت کې یو شمېر خلک چې د هرات، کابل او کابل کندهار په لویو لارو تګ راتګ کوي، هم د لارو له خرابوالي شکایت کوي. هغه موټر چلوونکي چې د ولایتونو ترمنځ په لویو لارو مسافر وړي، وایي د سړکونو خرابوالی موټر چلوونکي او مسافر وړونکي شرکتونه هم زیانمنوي. د هیواد په سویل او لویدیز لویو لارو کې یو موټر چلوونکی کبیر احمد وایي
د فرارو د تر کندهار لار ډیره خراب ده. له کندهار تر کابل هم ډیره خراب ده. که څه هم ځینې پل چکونه یې جوړ کړي دي، خو لار کنډو کپر ده. موټرونه خرابېږي، چپه کېږي او یا هم ټکر کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري نظام د چارو د ادارې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری سړکونه د 300 کلونو په مخ جوړ شوي او په خبره یې باید تر یادې مودې وروسته بیا جوړ یا ترمیم شي. د سرچینې په خبره نو ډېری سړکونه چې د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ له نسکورېدو وروسته جوړ شوي، اوس یې د بیا جوړېدو او ترمیم وخت دی، خو د طالبانو اوس مهال حکومت یې توان نه لري. د طالبانو حکومت د فوادامې وزارت بیا د لویو لارو خرابوالی او شته ستونزې مني او وایي چې د دغو لویو لارو د بیا رغونې لپاره پلانونه لري. د دغه وزارت وایم حمیدالله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي امارت د دې لارو رغولو لپاره اوږدمهاله پلان او پروژې لري.
ډېره مننه سنا کاکړ د چې د طالبانو پلان به څه وي. دا به په راتلونکو ورځو کې څرګند شي چې دوی د لویو لارو د ترمیم لپاره څه پلانونه لري. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم د افغانستان د دوو گاونډیو هیوادونو په اړه حال درکو. لومړی پاکستان ته زو راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس په لاهور کې د عمران خان کور ته ورغلي چې وینیسي. تر دې مخکې هم پولیسو څو ځلې هڅه کړې چې عمران خان ونیسي، خو بریالي شوي نه دي. دا چې عمران خان نیول شوی دا ځله او کنه دی، نور حال به په مشال راډیو کې له خپل همکار عبدالحی کاکړ څخه واورو. کاکړ صاحب، ورستی معلومات څه دي؟
سروان صاحب، اوس موږ څه خبرې کوو، دا وخت پورې خو عمران خان نیول شوی نه دی. البته هلته چې کوم د پنجاب پولیس دی یا د اسلام آباد پولیس دی، په لاهور کې د کور دی چې زمان پارک ورته وایي، د دې مخې ته ولاړ دی. خو هلته د دوی د ګوند یو مشر شبلی فراز پولیس ته راووت او په لیکلې ورکو چې عمران خان هلته په هغه کور کې نشته. البته بیا وروسته عمران خان خپله د ګوند له مشرانو سره غونډه وکړه، د دې وروسته په دې کور کې وینا وکړه. نو تر اوسه پورې نیول شوی نه دی او د دې په منځ کې د سیسکم قانون پوهان دي، هغه د لاهور چې کوم محکمه ده هغې ته تللی دي او له هغو زده غواړي چې عمران خان ته د لږ وخت دپاره داسې ضمانت ورکړي چې دی ونه نیول شي. نو په هغه باندې هم کار روان دی. او خو البته دا دی چې عمران خان پسې دغه یو قضیه ده چې پاکستان ته چې کوم د نورو هیوادونو مشران توفې یا ډالۍ ورکوي، په ده باندې یو قضیه جوړه شوې وه چې پاکستان انتخاباتي کمیشن په اخ کې د یو ولسی چوکی ساتلو وړنو بللې او د پرځې د قضیه عدالت تور کړې و او عدالت اوس پرده باندې یو جرم لګوي او دای هغه عدالت ته حاضرې نه نو هغه عدالت نه حاضرې دلو لوجي د فروری پراتشتمه هغه عدالت مشر دا وویلې د قاضي وویلې چې عمران خان ناراضي نو لهذا دای دا ونیول سی او بیا به د ورسته عدالت حاضرې شي نو په دې باندې دا قضیه ده اوس به قتل کیږي ځکه چې تاسو پوری له حالتم د ګوند غړي راغونډ دي او پولیس هم حالته دي البته تر اوسه نیولې نه دي.
ډېر مننه عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د پولیسو له لوري د عمران خان د نیولو د هڅې په اړه معلومات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د ایرانی جنوز د کوونکو د مسمومیت په اړه په ایران کې له څه مودې راهیسې په ښوونځیو کې یو ډول ګاز شیندل کیږي چې لکبل انجونې مسموم کیږي او روختونونو ته استول کیږي. تقریبا دا همغه کارت ورته دی چې څو کاله مخکې په افغانستان کې و پر لپسې به په انجونې مسمومېدې په ښوونځیو کې. پرون په تهران کې د مسمومو شویو انجونو زده کوونکو ګڼو میندو او پلرونو د حکومت پر ضد مظاهره وکړه او په خپلو شعارونو کې د ایران د حکومت او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انجونو په وړاندې محدودیتونه وخندل. د دې موضوع د تفصیل لپاره صفی الله ستانکزی را سره دی له ده به واورو. مهرباني.
نن د پلازمینې تهران په شمول د ایران په لږ تر لږه 15 ښارونو کې د نجونو پر ښوونځیو باندې د زهرجنو ګازو بریدونه شوي دي. په دغو ښارونو کې تهران، اصفهان، شیراز، بندر عباس په جنوب کې او ځینې نور لوی واړه ښارونه هم شامل دي. د نجونو یو یا هم له یونټ په ډیرو ښوونځیو باندې بریدونه شوي دي. حداقل په یو ښار کې په 15 ښوونځیو باندې بریدونه شوي دي او له امله لسګونه نجونې نن مسمومې شوي دي او روغتونونو ته انتقال شوي دي. بلستونز د دې ترڅنګ چې د غنجونی مسمومی شوې دي او ژوند ته خطر پیښ دی، د دغه غنجونو مندو پلرونه د خوندزي مخې ته ورغلي او خوده خوندزي یا مکتبونو مدیرانو او نور ساتونکو غوې نو پیښ چې خپل انجنیر او بس د خوندزي نه په دې سربېره د ایران په لوی او وړو خارونو کې پرون هم چې لکتر لګ درې د ښارونو په درې د ښارونو کې خوندزي باندې بریدونه شي او لامل یې سلګونه انجنی مسمومی شوی. د انجونو د مسمومولو دغه لړۍ تقریبا له درې میاشتو راهیسې را روانه ده او په ترڅ کې اکثر د انجونو ښوونځي هدف ګرځول کیږي. چارواکي وایي چې د زهرجنو ګازو د کارولو د عاملینو په لټه کې دي مګر تر اوسه پورې څوک نه دي پیدا کړي. دغه میندې او پلرونه چې انجونې مسموم شوي دي، دوی د خپل رژیم باندې تور لګوي چې زموږ دښمن دی او بالاخره دوی د انجونو په مسمومولو کې رژیم لاس لري. دوی وایي چې غواړي په دې لاره باندې د انجونو څخه غچ واخلي. البته د ایران په مظاهرو کې اکثره ګډونوال انجونې او ښځې دي چې د خپل حقونو لپاره درېدلې دي او له تیر سپتمبر راهیسې د ایران په لویو ښارونو کې پراخې مظاهرې کوي. له دې سره جوخت پرون په تهران کې وروسته له هغه چې ګڼې شمېر انجونې مسمومې شوې، میندو پلرونو مظاهره وکړه. په خپلو مظاهرو کې هم په ایران کې او هم په افغانستان کې د اخوندانو او طالبانو رژیمونه وغندل او د هغوی په ضد مرګ شعارونه ورکول چې ولې د انجونو د تعلیم په برخه کې محدودیتونه رامنځته کړي دي. ایراني چارواکو له هغې لرې د پوهنې وزیر ویلي چې د مکاتبو د تداوم په ارتباط باندې دوی یو تګلاره جوړوي. دا خبره وروسته له هغه وشوله چې اندېښنې وې ګواکې د نجونو ښوونځي به وتړل شي، ځکه چې په اکثرو ښوونځیو کې د نجونو شمېر راکم شوی دی. لږ تر لږه د تهران په یو ښوونځي کې چې نن موږ ارقام ترلاسه کړي د ازادي راډیو د فردا څانګې په اساس باندې له 600 نجونو نه یوازې 10 نجونې ښوونځیو ته ورغلې وي. نو په دې اساس باندې اندېښنې دي چې د حملو دغه تداوم به بالاخره د دې سبب شي چې په ایران کې د نجونو ښوونځي د نجونو متعلم انجونو شمیر کم شي او بالاخره یو لوی ضربه د غیوات تعلیمی قشر ته ورسیږي.
ډیره مننه صفی الله ستانکزی چې په ایران کې د انجونو زده کوونکو د مسمومیدو په اړه معلومات راکول. اوس هم د سپورت لورته د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل سپورتی دنیا تعقیبوي لده به وورو چې تازه څه دي په ټولنیزو شبکو کې خو د پاکستان په غورالي کې د افغان لوبغاړو ښه وړتیا او د دوی ښه لوبه ډېره ښودل کېږي لده به وورو چې نور څه دي مهرباني
څاروان صاحب سلام تاسو ټول لیدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان غوړ لیگ سیالیو په پرونی لوبه کې چې د ملتان سلطان او لاهور قلندر سترمن تر سره شو افغان لوبغاړی راشد خان پکې د لوبې غوړ لوبغاړی او اغیزمن لوبغاړی او پیژندل شو هغه ته د دواړه جایزې ورکړل شوې هغه چې د لوبې په منځ کې راغې څلور ورونه تر سره کړ څوار لس منډې ورکړې او د دې ترڅنګ درې مهم لوبغاړي وسامه میر ډیوډ میلر او ریلی روسو چې د شلوریس کرکټ مخکښ توپوهونکي دي اوس وزول او په دې سره د یوویشت منډو په توپیر خپله لوبډله بریا ته ورسوله راشد خان په دې سیالیو کې سږ کال په لومړي ځل دا جایزې وګټلې نوموړی تر دې دمه په پنځو سیالیو کې بیا نهه وکټې اخیستې دي دغه راز نن د پی ایس ایل په سیالیو کې اسلام آباد له کویټي سره لوبه کوي چې په دواړه لوبډلو کې څلور افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز فضل حق فاروقي نجیب الله زدران او نوین الحق په لوبو کې اخیستل شوي دي دغه راز د افغانستان د رزمي لوبو یو لوبغاړی فرید بشارت په یو سي سازمان کې تیر شپه ولوبې چې خپل امریکایي سیال ته ماتې ورکړې ده په رزمي لوبو کې یو اف سي ډېر متبر سازمان دی او بشارت په لومړي ځل په دې سازمان کې لوبه ترسره کړه بشارت په درې اورونو کې د نمرو په توپیر خپل امریکایي سیال دامن بلیک شیر مات کړی دی ښاغلی بشارت تر دې وړاندې هم په نورو سازمانونو کې لس لوبې کړې دي خو تر دې دمه یې کومه لوبه نه ده بایللې اخوا د افغانستان کورنیو یا گریډ ون سیالیو په ترڅ کې نن هم څلور لوبې ترسره شوې په لومړۍ لوبه کې خوست لوبډلې کندهار ته لوګر ننګرهار ته کندوز کابل ته او لغمان ولایتي لوبډلې بیا پکتیا ته ماتې ورکړې تر دې دمه په دې سیالیو کې خوست لوګر او کندوز د غرض لغمان دوه دوه لوبې ترسره کړې دي چې ګټلې دي خو ننګرهار بیا پرله پسې دوه لوبې ننګرهار او کابل پرله پسې دوه لوبې وبللې دا د دوه لوسو غوره ولایتونو ترمنځ پیل شوې سیالۍ دي چې غوره لوبغاړي به راتلونکو سترو کورنیو سیالیو کې برخه واخلي دغه راز د هندستان کرکټ ادارې له لوري تیره ورځ د ښځو ترمنځ د پریمیر لیګ سوداګري د سیالۍ پیل شوې په دې سیالیو کې چې پنځه لوبډلې برخه لري د ښځو د آی پی ایل په نوم هم پیژندل کیږي په لومړۍ سیالۍ کې چې پرون ترسره شوه ممبئی انډیانس لوبډلې ګجرات جاینټس ته د یو سل درې څلوېښت منډو په توپیر ماتې ورکړه نن یکشنبه د دې ټورنمنټ په جریان کې دوه لوبې ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه د ډیلی کیپیټلز او رویل چیلنجرز بنګلور ترمنځ وه چې بنګلور لوبډلې وګټله او په دویمه لوبه کې به یو پی واریرز له ګجرات سره سیالي ترسره کړي
ډیره مننه بختیار ساحل صاحب چې له سپورت له دنیا مو خبر کړو په اورزګان ولایت کې هغه شسی د کورنۍ د قیوداتو کلتوري ستونزو او پسیمه کې د نجونو د شونځیو د نشټوالي له کبله زده کړو به برخې شوې دي او لبلې خو د کورنۍ د نفقې مسولیت هم ورلغاړې دی دوی شکایت لري چې له سختیو سره مخامخ دي دوی اوس په دې خوښیني شي چې طالبانو هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې دی د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ
دا ژغ د یوې ارمانجینې او بې وصفې غلې دي چې د ژوند خواږه یې د وخت دیکتاتورو واکمنانو او د سیمې کلتوري محدودیتونو ترې اخیستی دي د بې شمېر ارمانونو سره دا ځوانه پیغله له شاوخوا دوه لسیزو راهیسې له خټو جوړ په څلورو دیوالونو کې د دنیا له بې شمېره نعمتونو څخه لرې ساتل سوې دا کاملا نومیږي نوشت خاله عمر لري د څلورو ماشومانو مور ده د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکې ده او خاوند یې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال د یو مین چاودنې قرباني شوی دې ته چې اوس د کورنۍ د پالنې مسؤلیت ورلغاړې دي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده دا د دې ستونزو غټ لامل د وخت دیکتاتور واکمنان د سیمې کلتوري ستونزې او خپل کورنۍ یادوي دا وایي که د وخت واکمنانو ښوونځي ته پرې ایښې وای او زده کړې کړې وای نن ورځ به یې چاته په ځوانه ځواني د خیرات لاس نه غځولی
ورجان موږ مست زلو خدای غرمان پخلی چې وس منه یو شی مجز دا ولا یو شی مکواله وس به موږ یو ما شخص له یو کوټ به یو ګټه وټه راولل نو سره د چاو چا خبره د خوندان مونږ دغه سی یو زده کول پات سمو مونږ دغه سی زده کول پات سمو وس موږ ارمان دادی چې خدای دې وکړي چې شوسته کو کوار کوي سی د اولادونه خو به مو یو شی زده کی هغه خو به یو د اینګه د پاره یو شی وکړي موږ هغه دغه سی پات سلو لکراند چې ځان نو یو سی زده کړل نو یو خوا وکړ بلان دې د وټر تمیدا کنه یې د وټر تمیدا ک چې وس موږ یې سی زده ولا موږ به یو ځای په ځای به ناست ولې معنا زموږ ارمان دا دی چې اوس خدای دې وکړي چې شوسته کو کوار کوي چې زموږ اولادونه راینده لپاره یو شي.
دا یوازې کاملا نه ده چې زړه د وخت له واقمنانو او د سیمې د خلکو څخه د ګلو ډاک دی.